د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ٹائمز ہائر ایجوکیشن د 2020 کال په درجه بندی کې د خیبر پختونخوا عبدالولی خان یونیورسټي د تعلیم د خمایار په بنیاد په پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 15 او 10 نمبر درجه ګرځولې ده او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورٹ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بے درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي ساجد گوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر او پخوانی خبریال دی او د زیارت یا پنځشنبه په مخام په اسلام آباد کې بے درکه شوی د ساجد گوندل مور د اسلام آباد های کورٹ ته درخواست کړي چې زوی یې تختولې شوی یا اغوا کړی شوی دی د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم کړي چې د ګل دوبرزي ماسپخین 2 بجو پورې دی ساجد گوندل معلوم کړی شي او کو معلوم نکړ شو نو د کورونو چارو سیکټري دی بیا عدالت ته حاضر شي عدالت ویلي دغه معاملې د مرکزی کابینې په وړاندې هم کې خوده شي د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاستدانانو هم د ساجد گوندل د معلومولو وختنا کړی دا په ټولنیزو رسنیو د ساجد گوندل بې درکې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د سی پیک اتارټي د مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو د ریپورت سره تلل کیږي چې سوبر دی وړاندې یو خبريال احمد نورانی خبر کړو په پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو په حق له معلومات د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نه ترلاسه شوی خو احمد نورانی د غریپورټونو رد کړی دی د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی د شورا ویان فریدون خوزون وایس اف امریکا ته ویلي چې د قیدیانو آزادولو مسله هواره شوی او د نیخ په نیغه مذاکرات او شروع کولو په لار کې ټول خندان لري کړی شوی دی نوموړي ویلي دوی د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي خو زیاته کړي چې طالبان تر اوسه پورې د سولې خبرو اترو ته حاضر شوی نه دي نوموړي تما سرګند کړي چې طالبان به د شبې له وزنامې تر مخه د مذاکراتو شروع کولو لپاره حاضر شي اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پوه خبريال طاهر خان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن سهار د پاکستان نه قطر ته روان شوی دی نوموړي ویلي د طالبانو د مذاکراتي ډلې باقی پاتې غړي د وړاندې نه دوه هاته رسیدلې دي او تمه لري کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې شروع شي په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ٹائمز ہائر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندی کې د خیبر پختونخوا عبدالولی خان یونیورسټي د تعلیم د ښه معیار په بنیاد په پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 15 او 10 نمبر درجه ګرځولې ده عبدالولی خان یونیورسټي د اسلام آباد قاضی اعظم یونیورسټي نه دغه اعزاز په خپل نوم کړی دی عبدالولی خان یونیورسټي ته دا اعزاز د تعلیم څېړنې مقالو عملی زده کړو او د یونیورسټي د نن ماحول او د معاشي معیارونو په بنیاد ورکل شوی دی د عبدالولی خان یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر ظهور الحق ویلي نړیوالې ادارې ته 25% معلومات د یونیورسټي له خوا ورکل شوی او پاتې 15% معلومات ټایمز هایر ایجوکیشن په خپل ترلاسه کړی دي په دغه درجه بندی کې د نړۍ په 2000 یونیورسټو کې د عبدالولی خان یونیورسټي نه علاوه قاضی اعظم یونیورسټي په 1515 کامسیټس یونیورسټي په 1515 د فیصل آباد زری یونیورسټي په 1509 او د لاهور مینجمنت ساينسز یونیورسټي په اته سبا او اته نبیم نمبر راغلی دی. د خبر پښتونخوا قام پرست مشر او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صدر عبدالولي خان په نوم دغه یونیورسټي په کال 2009 کې جوړه کړې شوې او د یو لسو کالو په لنډه موده کې د دې درې څانګې په سوابۍ، چارسده او بونیر کې اوس ځان له یونیورسټۍ لري. د خیبر پښتونخوا په کورمزله کې د غیرت په نوم دوه خویندې وژل شوې دي او د چترال سره تعلق لرونکي یو تن د غیرت په نوم په خپله ښځه او درې لوڼو باندې تیزاب اچولی دي. په خبر کې د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت مشر غلام خان ویلي په 19 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو کس په خبر کې په خپله ښځه او درې لوڼو باندې تیزاب اچولی چې له وجې دوه لوڼه د 80% او یو د 80% نه زیاته سوځېدلي، څوک چې دا وخت په خبر په یو هسپتال کې بے هوشا پرتی دي او علاج یې روان دي. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي یو تنظیم وایي د دوی د شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په کال 2013 او 2019 کې په ښځو باندې د تیزابو اچولو 28 پیښې ریپورت شوې دي. بلخوا د کوزې کورمې ضلع یو ځای پولیس مشر ډیبه تبیلي چې تېره ورځ یو تره خپلې دوه وریرې وژلې دي چې عمرونه 19 او 40 کاله. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي یو مشر تیمور کمال ډیبه تبیلي چې په قبایلي ضلعو کې د نورو سیمو په نسبت د غیرت په نوم وژنې کمې ریپورټ کیږي، خو دا چې هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغه سی پیښې ریپورټ کیدل سیوا شوې دي. د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ تر مخه په پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ټی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. اسلام آباد های کورټ امر کړی چې د پایتخت اسلام آباد څخه بدرګه سوی د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان مرستیال ډایریکټر ساجد ګوندل دی د ګل دروازې پوری معلوم کړی سي. ویلې کاغه د ګل دروازې د ماپشن 2 بجو پوری را معلوم نه کړی سو، نو د کورنۍ چارو سیکرټر دی بیا عدالت ته حاضر سي او دا معاملې مرکزی کابینه په وړاندې هم مخامخ کی. ساجد ګوندل د پاکستان د مالیاتی او د کاروباری ادارو د سار سرکاري ادارې سکیورټی اینڈ کمیشن اف پاکستان برستیال ډایریکټر دی. واغه تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد د شهزاد ټاون سیمې څخه بې درکه سوی وو. په ټولنیزو رسنیو د ګوندل لا درکه کې دی ځینې خلک د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د سی پیک اتورټی د مشر لیفټیننټ جنرال ریټایر اعظم سلیم باجوا په باره وادونو کې د خبریال احمد نورانی د تحقیقاتی راپور د سرګندونو سره تړلی. خو ساجد ګوندل شزه د دغه اوازې ردوي. نور تفصیلات په دې اکله باندې د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
ساجد ګوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن مرستیال ډایریکټر او پخوانی جرنالیست دی. هغه د زیارت په ماخام د اسلام آباد شهزاد ټاون سیمې څخه بے درکه شوی وو. د ساجد ګوندل مور پرون اسلام آباد های کورټ ته خواست جمع کړی وو چې زوی تختول شوی او یا اغوا کړی شوی دی، او هغه نن د خالی پورس د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله په وړاندې حاضر شوی ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم ورکړی ک د ګل ورځې د ماسپخین 2 بجو پورې ساجد ګوندل معلوم نکړې شو، نو د کورونو چارو سیکرټری دی بیا عدالت ته حاضر شي. عدالت د ساجد ګوندل د نه معلومېدو په صورت کې چیف کمشنر او د اسلام آباد پولیسو مشر ته هم د حاضرېدو حکم ورکړي. مشر قاضي په پایتخت اسلام آباد کې د عام وګړو مخ په زیاتېدونکو د اغوا په پیښو هم اندېښنه ښودلې. عدالت دا هم ویلي چې ساجد ګوندل د ګل ورځې پورې معلوم نکړې شو، نو دا معاملې بیا د مرکزی کابینې په وړاندې کې ښودل شي. د ساجد ګوندل مور عدالت ته ویلي د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نشته او زوی د اسلام آباد د پارک روډ څخه تختول شوی او موټر په ځای پرې خودل دی. د اسلام آباد د شهزاد ټاون ټانه تفتیشي افسر شهزاد اکبر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وای په دې اړه پلټنې پیل کړي او د ایس پی انویسټیګیشن په مشرۍ کې سلور کسیزه تفتیشي ډله هم جوړه کړې شوې ده. خو وایي د هغه د معلومولو په اړه لا کوم پرمختګ نه دی شوی. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم ایمنیسټی انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاست مدارانو د ساجد ګوندل د معلومولو غوښتنه کړې او د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری او د وزیر اعظم د کورونو چارو سلاکار شهزاد اکبر د ساجد ګوندل د زر تر زره معلومولو امر کړی. په ټولنیز رسینو د ساجد ګوندل بې درکی د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د سی پیک اتارټی مشر د جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د شتمنو په حق له د احمد نورانی د رپورٹ سره تړل کیږي. د مخالف پیپل ګوند مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په ټویټر لیکلی داسې خیال و د مومي چې د ساجد ګوندل تختول یا اغوا کول د لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د رپورٹ سره تړاو لري. ځنې کسان بیا وایي احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ په بهر ملکونو کې د شتمنو په اړه معلومات د سکیورټی ان ایکسچینج کمیشن پاکستان څخه ترلاسه شوی وو. خو د ساجد ګوندل خزې وایس اف امریکا اردو څانګې ته ویلي هغه د اوازې ردوي چې د هغې د خاون بېدرکي د یو یاد شخصیت په اړه د اسنادو ښکاره کېدو سره تړل کیږي. راپورونه وایي احمد نورانی هم ویلي د ترلاسه کړو معلوماتو سرچینه یې ساجد ګوندل نه وو. پاکستانی خبریال احمد نورانی په فیک فوکس نومي ویبپاڼه خپور کړي رپورټ کې داوا کړې وه چې عاصم سلیم باجوا او د کورنۍ غړي د امریکا په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې د اربونو روپو ملکیتي جایدادونه او سرمایه کاری لري. عاصم سلیم باجوا دغه رپورټ رد کړی وو او دا یې د خپل کورنۍ پر ضد پروپاګاندا بللې وه. نوموړي دغه رپورټ مخې ته د راتلو وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو د سلاکار د چوکۍ څخه د استعفا ورکولو ویلي و. خو وزیر اعظم د هغه استعفا نه وه قبوله کړې او ویلي و چې د باجوا د سپیناوي او ثبوتونو څخه مطمئن دی.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. خبری خبرونه ده له واشنگتن ډي سي زه خبرونه درته وړاندې کیږي. د جنوبی وزیرستان څخه تشتول سوی ډاکټر او په سیمه کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر نور حنان د تشتول کېدو د یو کال وروسته بیرته راغلی دی. د نور حنان د خوشي کېدو په خلی ځایي انتظامیه کړی ده. ډاکټر حنان تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د واڼا د ټي بي روغتون څخه تشتول سوی وو او پولیس یې د تشتولو مقدمه درج کړې وه. د دې حق لواندی نور څه تفصیلات دي چې ډاکټر انان چا تشتولې وو او د یو کال راهیسې په هغې چیرته ایږدل سوی وو؟ ټول تفصیلات تاسو عدنان بیټنی په راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان څخه تشتول سوی ډاکټر او په سیمه کې د ټي بي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر نور حنان د تشتولو کال وروسته بیرته راغلی. د نور حنان د خوشي کېدو په خلای ځای انتظامیه کړی دی. ډاکټر نور حنان وزیر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د واڼه د ټي بي روغتون څخه تشتول سوی وو او پولیسو یې تشتولو مقدمه نامعلومه کسانو پر خلاف درج کړې وه. خو په دې دوران کې د هغه دوه ویډیو پیغامونه مخې ته راغلي وو چې پکې د حکومت نه د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. هغه ویلي وو د پاکستاني طالبانو په ولکه کې دی ژوند خطر سره مخ دی او حکومت د دوی غوښتنې اومني. طالبانو هغه وخت د ډاکټر د تشتولو په اړه څه نه وو ویلي. د سرچینو تر مخه په دې مهال کې تشتونکو د هغه په سر د کورونا روپۍ تاوان غوښته وو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال د ډاکټر حنان د خوشي کېدو په خلای وکړو او وی ویل ډاکټر تیر ورځ کور ته رسیدلی دی خو د هغه د خوشي کېدو په اړه د نور سویلو څخه ډډه وکړه.
راغله دا دوره پورې دا خو پرس نو ایونت الیکشن لا نه دا شوال دا چې ټانک هم الته دا وکړه
او څنګه لکه په کومه طریقه سره راغله دی؟ هغه
یار ډیټیل ما نه نه دی دا وکړي لکه چې دا خپل دلته انګیج سیزن او کې ما پلان دا چې په لاس کوم دا به او ته
خدا کنفرم دی چې هغه ریلیز شو.
یو امنیتی چرواکی چې خپل نوم یې نشکارول غوښتل وی ویل ډاکټر حنان د افغانستان پکتیکا صوبې ته دشتول سوی و او د پولیس دواړو خوا مشرانو د هغه په خوشی کېدو کې مرکزي کردار لوبولی دی. د هغه په خبره ډاکټر نور حنان تیره ورځ د افغانستان څخه د جنوبي وزیرستان تریخلو تحصیل زرملن د لارې راغلی دی. ډاکټر تر خوشی کېدو وروسته په خپله په ویډیو پیغام کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ستاینه کړې او ویلي د حکومت او د پوځ په مرسته د طالبانو څخه خوشی شوی دی.
میں ڈاکٹر نور حنان ایجنسی ٹی وی کنٹرول افیسر ساؤتھ وزیرستان. پچھلے سال 11 ستمبر 2019 کو تحریک طالبان والوں نے دوران ڈیوٹی اغوا کیا تھا. آج 5 ستمبر 2020 کو حکومت پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی کوششوں سے رہائی ملی ہے. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اور آج اپنے فیملی سے خوشی سے مل رہا ہوں.
هغه وای تیر کال په 11 ستمبر د ډیوټي پر مهال تشتول سویوم، خو نن په 15 ستمبر د پاکستان حکومت او د پوز په کوششونو سره بیا بیرته رهایی را ترلاسه شو او په دې ځای د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ستاینه کوم چې له خوشی سره بیرته خپل کورنۍ سره ملا ویژو. طالبانو په رسمي ډول د ډاکټر حنان د تشتولو او د هغه د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. ډاکټر نور حنان وزیر د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي مولانا نور احمد زوی دی. او مولانا نور احمد په کال 2010 کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی و او د هغه ځای ناست او د ډاکټر نور حنان مشر ورور مولانا تاجین تیره میاشت د کرونا ناروغۍ له امله مړ شوی و. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښه او د پاکستان په کمی سمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ له بلوچستان ایالت څخه استلی سوی وو او بیرته اسلام آباد ته لیږل سوی. دا په داسې حال چې تیر ورځ منظور پښتون د کوټي اوای ډګر باندې د امنیتي ادارو او د پولیسو انتظامی چارواکو لخوا شهر ته بهر د تاګ زخه منکړی سوی وو او دوی د ځان سره بوتلی وو. تفصیلات څه دي تاسو ته شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ سره د یو بل ملګري د کوټې د هوایي ډګر نه اسلام آباد ته لیږل شوی. د کوټې مرستیال کمشنر صاحب کاکړ وایس اف امریکا ډیوا ته د ټلیفون د لارې ویلي چې محسن داوړ یې په سخت سکیورټي کې هوایي ډګر ته رسولی او هغه اسلام آباد ته روان شوی. د کاکړ په خبره په محسن داوړ د بندیز له کبله تیر ورځ هغه او د هغه یو ملګری ضلعي انتظامیې د وزیر اعلی هاوس هنه وړک ته له ځان سره بولی وو او هلته یې د هغو میلمستیا کړې او نن یې بیرته رخصت کړي. ښاغلي کاکړ زیاته کړې محسن داوړ یې ځکه د وزیر اعلی هاوس ته بولی وو چې په هغه بندیز وو او دلته په کوټه ښار کې هسې هم د امنیت وضع خرابه وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله ندیم اسکر چې تیره ورځ د محسن داوړ سره کوټه ته راغلی وو په خپل فیسبوک لیکلي پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ قدرمن ایم این اے محسن داوړ یې اوس د کوټه ایرپورټ ته راوړو چې لږ سات پس په د هوایي ډګر څخه صوبې نه بدر کړي. ریاستي ادارې د خپلواک حرکت اساسي بشري حق نه سرغړونه کوي چې دا د ریاست د اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده. موږ به د ریاستي ظلمونو پر وړاندې خپل تود مزاحمت همیشه کوو. محسن داوړ د جمعې په ورځ سره د 100 ملګرو په جاس کې کوټې ته تللی وو خو هلته هوایي میدان نه ښار ته بهر نو پرېښودل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په ټویټر په محسن داوړ بلوچستان ته لګېدلی بندیز غندلی وو. نوموړي ویلي وو که بلوچستان حکومت د پوځ د مخپوخ نه وي دا بندیزونه دې سمدستي ختم کړي. منظور پښتون ویلي وو که هغه تر سبا خوشې نه شو سخته تګلاره به اعلان کړي. د پاکستان تر ټولو لوی ادارې قومي اسمبلی یو پښتون غړی هم په دې ملک کې د ګرځېدو اجازت نه لري. تیره ورځ محسن داوړ د بلوچستان حکومت لخوا په دو اولی وزیر د لګېدلي بندیز سرکاري خبرتیا په ټویټر پوسټ کړی او ویلي دی په الوتکه کې کوټه ته رسېدلې خو امنیتي ادارې د هوایي میدان نه بهر نه پرېږدي. محسن داوړ چې د بلوچستان حکومت لخوا خپره شوې کومه خبرتیا په ټویټر ورکړې وه هغه د جولای د میاشتې په 1 دېرشمه نېټه خپره شوې وه. دغه خبرتیا وایس اف امریکا ډیوا د حکومت لخوا تر اوسه نه د تایید کړي، خو په دې خبرتیا کې بلوچستان ته د موسن داوړ اولی وزیر په ورتګ د دریو میاشتو لپاره بندیز لګول شوی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغانستان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله نږدې بشپړ سوي او ټاکل سوي و چې افغان حکومت کچی به د جمعې په ورځ قطر سفر وکړي، خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یو عربیا د نامعلومو وجوهات له وجې ځنډول سوي ده. په دې حق باندې څه تفصیلات دي چې د بین الافغاني خبرو پیل کېدو نیټه وټاکلې سي او بیا د ځینې وجوهات له وجې وځنډولې سي، په پاکستان کې د سیډونګي اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار ارباب محمود علي د افغانستان د امن لپاره خبرو اترو په حق له یو مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
دلته چې د طالبانو هیات راغلو، نو هغه وخت کې د پاکستان د سفارتکاران چې کوم تغیر د خپل وینا دا و چې ورته فنډ چې کوم دی هغه پکې د قیدیانو تبادله ده، تر څو پورې دغه فنډ د منځه وتی دي نو مذاکرات او قوي خبرې ترې شروع کېدل دران ښکاري. خاص کر شپږ کسان دي چې په هغې باندې د تحفظات دي. د افغانستان هم حکومت هم پاره باندې تحفظات کی پاره پور کسان په خلاصول او داغه نه زیات چې کم دینو چې کم ملکونو لکتا کفان په کفان چې کم دي دا طالبان نه دي، دا هغه کسان دي چې د افغان فوج هیڅو او بیا انسایډ شوټینګ چې څه توي په لکه په خارجي ځواکونو چا سر چې دي یو ځای او هغه باندې هغه کړی دي هغه وجه دي په دې کې د فرانس او د یو د بل ملک چې کوم فوجان له شوی دي دا هغه ملکونو دا اړه خدا تحفظات چې دي خلاص نشي. نو په دې باندې بیا اوس پاکستان دا کوشش په دې باندې و چې د دې څه بل څه طریقه روباسي چې د دې ملکونو چې کوم تحفظات دي هغه هم تغشي په پوزیشن او د قیدیان هم چې کوم دا مسله هم حل شي چې دا ذاکرات یا خبرې تر راشو شي.
پاکستان یا نور هوادونو په دې کې بریا لري وی چې دا مسله ستونزې د ترمنځ ختم کړي،
خبر هم په دې باندې روان وي نو کې چې څه طریقه روباسي چې دا مسله حل شي. د پاکستان سره دا یو فکر دی چې په دې کې سپویلر پکې دي، دا څه کړه چې دا ورشته چې هغه نه وړي چې دا مسله حل شي یا دا انټرا وان ډایالوګ یا دا وانم ترمنځ خبرې تر راځي. او دریم هغه خبره چې کوم د پاکستان تشویش دی هغه داري چې ټرمپ په هر حال کې وړي چې نومبر پورې چې کله انتخابات کې دوی ټاکنې کوي په امریکا کې دا غي نمخ کې مخ کې د دې خپل ځواکونه روبا سي دغه نو افغانستان کې د مسلې یو حل روز یو دغه شي چې څومره څومره روزي تیریږي نو په پاکستان کې تشویش سي واقعي دي ځکه چې د ټرمپ صاحب مودا دغه نه شو نو دا یو امپلسیو دغه دی دغه کوي شي ټرمپ چغه بغیر صد د معاهدینه هم د خپل ځواکونه امریکایي ځواکونه د افغانستان نه روباس د پاکستان د دغه چې پینټاګان چې کوم دی پای کې ادم امریکایي فوج چې کوم دی دغه استابلیشمنت باندې ورته چې افغانستان نه دارنګي اچانک وځي خو بیا هم ټرمپ صاحب
اسماعیل
دا دغه لري قدرت لري چې دا وکړي.
اسماعیل صاحب خپله پښتنه سپایلز خبره کوي پاکستان هم دا خبره کوي افغانستان کې هم دا خبره کوي امریکا کوم دا خبرې کوي او نور هوادونه هم دا خبرې کوي. په لرسته ته ویل
شي په لرسته دا چې د پاکستان کې خدا کتل کیږي چې په د افغان حکومت کې دا څه خلک ته چې هغه بده غوړي چې دا موزه کې چې ته په پدې کې تاوان دې ځان دې چې کله د پاور شیرینګ خبره کوي شروع کیږي او د پاور شیرینګ خبره کیږي یا د بیا د سره د نوې د ټاکنو خبره کیږي
نو پاره کې بد لا محاله بازي خلک چې کم دی غي ته پدې کې خپل مستقبل روخانه نخکاری او بل دا ده چې نور هیوادونه هم دي په افغانستان کې چې غي ګټه پدې کې ده چې دا مسله دغه رنګه روانه شو امریکا ته تک واپس تک لار ورته بند شي او مشکلات ورته سوا کی نو پدې باندې دا یو تشویش ته دی چې څونه څونه وخت سوا کیږي تیریږي نو دا مسله به نور کړکېچنې کیږي.
مننه اسماعیل خان صاحب تاسو خبر کړو.
مهرباني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. بلوچستان ایالت کې د قدرتي آفتونو لپاره کارکونکي ادارې یا د بلوچستان نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي په وینا چې د روان بارانونو له وجې څخه په ایالت کې د 19 کسان مړه شوي دي چې په دې کې 9 ماشومان او 3 ښځې هم شامل دي. د ادارې په وینا د دې تنانو تعلق زیاتره د ډیره بوکټي، جعفر آباد، کولو، جلمکسی، ژوب، کلات، کچ او خوستار سیمې سره دی او هم په دې بارانونو کې نږدې 800 کورونه په مکمله توګه نړېدلې دي. په دې اکله نور تفصیلات تاسو د سیمې څخه د امید سمسور په راپور کې وړاندې کوو.
د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي چې د وسی د غبارانونو د بلوچستان ولس ضلع متاثر کړي دي چې په دوی کې ډیره بوکټي، جعفر آباد، کلو، جلمکسی، ژو، کلات، کیچ، خوزدار سیمې شامل دي. تر 800 زیات کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي او دغه ډول وسلو ته نږدې کورونه بیا داسې دي چې هغه نیم اغیزمن شوي دي. پیډمیوی چې د نو ماشومانو او د درو ښځو په شمول 19 کسان مړه دي او 14 ټپیان شوي هم دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې د راپور لمخه په هب کیچ گوادر کې د لوی لارو درې غټ پلونه هم اغیزمن شوي دي. په ټوله صوبه کې تر 15,000 زیات یکړم ځکه باندې ولاړ پسلونه هم زیانمن شوي دي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر اجی عبدالرحمن بازی ویل چې کارو کرونده دلته تر دې لمخه لمله خوځخه اغیزمنه شوی وه، خو اوس بیا سیلابونو متاثره کړې ده.
په بلوچستان کې لویه مسله چې دا هغه د اوبو زیرمه ده. د صوبې 2.5 میلیونه اوبه هر کال چې موږ د سیلاب ځای کیږي چې دوه اویا مو سیلابي نالې لرو، لیکن حکومت په دې کې بالکل غیر سنجیده دی.
پیډمیوی چې وکورو ته تر ټولو زیات تلفات د بلوچستان په جعفر آباد سیمه کې اړولې دي. په دغو اغیزمن شوو سیمو کې 14 رابطه سړکونه او د اوبو زیرمو ته هم زیان رسولی دی. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي چې په دغو سیمو کې له سروې کولو وروسته اوس دوی د بیا رغونې او د مرستې کار پیل کړی دی. شش کال بارانونو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په سند او په خیبر پښتونخوا کې هم ډیر سخت زیان اړولی دی چې د یو شمیر کورنۍ کورونه ویجاړ کړي دي. د موسمیاتو د څنګه مېرنوي چې په پاکستان کې د چاپیریال د بدلون له سبب څخه اوس د وسی بارانونه ډیر زیات شوي دي چې په ځینو سیمو کې ډیر سخت زیان اړوي. حکومت تر وخت لمخ ویلي چې د موسمي بدلون د تیز بارانونو د مخنیوي لپاره دی جدي پلان جوړ کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadiwanews.com here in Akai.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
جنکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بې درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی. په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ٹائمز ہائر ایجوکیشن د 2020 کال په درجه بندی کې د خیبر پختونخوا عبدالولی خان یونیورسټي د تعلیم د خمایار په بنیاد په پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 15 او 10 نمبر درجه ګرځولې ده. او وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورٹ حکم کړی چې د اسلام آباد نه بے درکه شوی د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر ساجد گوندل دی د ګل د ورځې پورې معلوم کړی شي. ساجد گوندل د مالیاتی او کاروباری ادارو د سار ادارې سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ڈپٹی ډایریکټر او پخوانی خبریال دی او د زیارت یا پنځشنبه په مخام په اسلام آباد کې بے درکه شوی. د ساجد گوندل مور د اسلام آباد های کورٹ ته درخواست کړي چې زوی یې تختولې شوی یا اغوا کړی شوی دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي حکم کړي چې د ګل دوبرزي ماسپخین 2 بجو پورې دی ساجد گوندل معلوم کړی شي، او کو معلوم نکړ شو نو د کورونو چارو سکچي دی بیا عدالت ته حاضر شي. عدالت ویلي دغه معاملې د مرکزی کابینې په وړاندې هم کې خو دی شي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او په پاکستان کې سیاستدانانو هم د ساجد گوندل د معلومولو غوښتنه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو د ساجد گوندل بېدرکي د وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د سی پیک اتارټي د مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو د رپورټ سره تللې کیږي چې څو ورځې وړاندې یو خبریال احمد نورانی خبر کړو. په پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې احمد نورانی ته د عاصم باجوا او د هغه د کورنۍ د کاروبارونو په حق له معلومات د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نه ترلاسه شوی، خو احمد نورانی دغه رپورټونه رد کړی دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو اترو وفد د طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دی. د شورا بیان فریدون خوزون وایس اف امریکا ته ویلي چې د قیدیانو آزادولو مسله هواره شوي او د نیخ په نیغه مذاکراتو شروع کولو په لار کې ټول خندان لري کلی شوي دي. نوموړي ویلي دوی د خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي، خو زیاته کړي چې طالبان تر اوسه پورې د سولې خبرو اترو ته حاضر شوي نه دي. نوموړي تما سرګند کړي چې طالبان به د شبې له وزنامې تر مخه د مذاکراتو شروع کولو لپاره حاضر شي. اسلام آباد کې د افغانستان په چارو پوها خبريال طاهر خان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن سهار د پاکستان نه قطر ته روان شوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو د مذاکراتي ډلې باقی پاتې غړي د وړاندې نه دوه هاته رسیدلې دي، او تمه لري لکېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې شروع شي. په نړیواله کچه د یونیورسټو یا پوهنتونونو درجه بندي کوونکي ادارې ٹائمز ہائر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندی کې د خیبر پختونخوا عبدالولی خان یونیورسټي د تعلیم د خمایار په بنیاد په پاکستان کې په اول او په نړیواله کچه په 15 او 10 نمبر درجه ګرځولې ده. عبدالولی خان یونیورسټي د اسلام آباد قاري اعظم یونیورسټي نه دغه اعزاز په خپل نوم کړی دی. عبدالولی خان یونیورسټي ته دا اعزاز د تعلیم، څېړنې، مقالو، عملی زده کړو او د یونیورسټي دننه ماحول او د معاشي معیارونو په بنیاد ورکل شوی دی. د عبدالولی خان یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر ظهور الحق ویلي نړیوالې ادارې ته 25% معلومات د یونیورسټي لخوا ورکل شوی، او پاتې 15% معلومات ټایمز هایر ایجوکیشن په خپل ترلاسه کړی دي. په دغه درجه بندی کې د نړۍ په 2000 یونیورسټو کې د عبدالولی خان یونیورسټي نه علاوه قاري اعظم یونیورسټي په 1515 کامسیټس یونیورسټي په 1515 د فیصل آباد زری یونیورسټي په 1509 او د لاهور مینجمنٹ سائنسز یونیورسټي په په 8790 راغلی دی. د خبر پښتونخوا قام پرست مشر او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صدر عبدالولي خان په نوم د غي یونیورسيټي په کال 2009 کې جوړ کړی شوی او د یو لسو کالو په لنډه موده کې د دې درې څانګې په سوابۍ، چارسده او بونیر کې اوس ځان له یونیورسيټي لري. د خیبر پښتونخوا په کورمزله کې د غیرت په نوم دوه خویندې وژل شوې دي او د چترال سره تعلق لرونکي یو تن د غیرت په نوم په خپله ښځه او درې لوڼو باندې تیزاب اچولی دي. په خبر کې د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت مشر غلام خان ویلي په 19 اگست د چترال سره تعلق لرونکي یو کس په خبر کې په خپله ښځه او درې لوڼو باندې تیزاب اچولی چې له وجې دوه لوڼه د 80% او یو د 80% نه زیاته سوځېدلي، څوک چې دا وخت په خبر په یو هسپتال کې بے هوښه پرتی دي او علاج یې روان دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم وایي د دوی د شمیرې تر مخه په ټول ملک کې په کال 2013 او 2019 کې په ښځو باندې د تیزابو اچولو 28 پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا د کوزې کورمې ضلع یو ځای پولیس مشر ډیبته ویلي چې تېره ورځ یو تره خپلې دوه وریرې وژلې دي چې عمرونه یې 19 او 40 کاله وو. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي یو مشر تیمور کمال ډیبته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د نورو سیمو په نسبت د غیرت په نوم وژنې کمې رپورټ کیږي، خو دا چې هلته اوس د پولیس او عدالتي نظام غځېدو سره دغه سی پیښې رپورټ کیدل سیوا شوې دي. د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ تر مخه په پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د خیر پښتونخوا عبدالولي خان پوهنتون په ټول پاکستان کې د یو ښه پوهنتون په توګه په اول نمبر د دې محل له دې څخه وړاندې په کال 2019 کې قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد په اول نمبر و او پوهنتون په نړیواله کچه 500 نمبر ترلاسه کړی دی. پونتون وایس چانسلر ډاکټر ظهور الحق وایي چې د پونتون لپاره په یو ولس کالو کې دا یو لوی اعزاز دی او دوی دا اعزاز ګټل وایي خو اسانه دی، خو برقرار ساتلې د پونتون لپاره غټ چیلنج دی. په دې اکله نور تفصيلات د ریاض حسین پر راپور کې درته وړاندې کیږي.
د عبدالولي خان پوهنتون قائم مقام وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور الحق وایي د ټایمز هایر ایجوکیشن پوهنتون لخوا هغوی ته د اعزاز د زده کړې، تحقیق، مقالو، سټاف، طالب علمانو او د پوهنتون دننه د سهولتونو او په معاشي بنیادونو ورکړی شوی دی. دوی وایي 50% معلومات د پوهنتون لخوا ورکړی شوی دي او 15% برخه د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا شامل کړی شوی دي. ډاکټر ظهور الحق وایي د پوهنتون دپاره دا یو غټ چیلنج دی چې په اول نمبر خپل ځان برقرار وساتي.
بیسیکلی د تحقیق په مد کې مونږ د دینه ډېر مخکې او دغه ځای کې بیا د یونیورسيټي د نورو یونیورسيټو نه مخکې شوې ده. دا یو حقیقت دی چې په دې پوزیشن پاتې کېدل اکچولی یو غټ کار دی. یو ځل به سړی ووایي چې زه به والم زبرستي دا کال به محنت وشي، بیا په هغې پاتې کېدل چې داټس د ریئل چیلنج. کنه زمونږ چې دا کومه فیکلټي ده د کار کولو زیل دی، بیسیکلی دا زمونږ لپاره انسپایریشن ده چې دوی به
پوهنتون وایي د ټایمز هایر ایجوکیشن نړیوال پوهنتون لخوا په نړیواله کچه په 2000 پوهنتونونو کې عبدالولي خان پوهنتون په 1510 نمبر راغلی دی. د دې وړاندې په پاکستان کې قائد اعظم پوهنتون په اول نمبر وو او په نړیواله کچه د پاکستان په 19 پوهنتونونو کې قائد اعظم یونیورسيټي په 1515 نمبر، کوم سیټ یونیورسيټي 1515، زری پوهنتون فیصل آباد 1509 نمبر او لاهور مینجمنٹ سائنسز پوهنتون په 1899 نوی نمبر راغلی دی په خیبر پختونخوا کې د بچا خان په هنتون په خوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای په صوبه کې د قابلیت کمی نشته خو که دی په هنتونونو ته سہولتونه او موقع په لاس ورکړي شي نو دا نور هم په وړاندې تللی شي قام پرست مشر خان عبدالولی خان په نوم دا په هنتون په کال 2009 کې جوړ کړی شوی دی او د یو لس کالو په لنډ موده کې د دې په هنتون درې سانګې سوابه 400 او بونیر و ځان له په هنتون نه جوړ کړی شوی دی په هنتون کې دننه په مجموعي توګه 1450 فیکلټی غړو کې 225 پی ایچ ڈی ډاکټران دي او په راتلونکي کال کې به دا تعداد د 300 نه هم زیات شي دا وخت په هنتون کې د 1200 نه زیات هلکان او جنکې لوړې زده کړې ترلاسه کوي ریاض وائس آف امریکہ ڈیوا مردان
تاسو مون کو ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک بی او ای ڈیوا ټوئیټر @ بی او ای ڈیوا انسټاګرام @ بی او ای ڈیوا او پر یوټیوب بی او ای ڈیوا نیوز دا وایس اف امریکا ټی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي د قاضي صاحب مشري دوه کسیزه بنچ د عباس محمد عباس چې خپل ماینه وژله و داغه غشتنه رد کړی ده محمد عباس خپل ماینه د غیرت په نوم وژله و او لاورای کوټ 2015 کال سپتمبر کې د اغه د فیصله اورونه کړی و دا قاضی صاحب وینا چې د شوزو ورژنه د غیرت په نامه ورژنه نه ده په دې اکل نور څه تفصیلات دي تاسو ته پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کوو
د جسټس قاضی فایز عیسی په مشاره کې دوه کسیزه بینچ د خپل خزې په وجنه تورن لاهور جیل کې بندیوان د عمر کې سزاوار محمد عباس نومیتن سزا کې د کمی کولو خاص رد کړی دی تفصیلی فیصله کې په ګوته کړی شوی لاهور های کورټ لاندې درخواست کوونکي ته د لاندې عدالت لخوا اورول شوی د تیزندې سزا عمر کې ته اړول ده ځکه د عدالت په نظر کې درخواست کوونکي د نور رعایت حقدار نه دی عدالتی فیصله کې د غیرت په نوم قتل سنگین جرم ګرځول شوی دی فیصله کې پدې هم اندېښنې ښودل شوې چې د زنانو په ضد جرمونو مخنیوي ته پاملرنه نه کیږي سپریم کورټ د غیرت په نوم وجونو کیسونو سره تړلې تعزیرات یا پاکستان پینل کوډ 302 قانون سی ماده نه کارولو باندې هم ټینګار کړی دی د دفع 302 د غسی ماده د لاندې د سزا اخیری حد عمر کې ټاکل شوې ده عدالت دغه کیسونو کې د 302 د فید ای او بی برخه کارولو باندې ټینګار کړی چې پکې قتل باندې تورن مجرم لپاره د عمر کې سره د تیزندې سزا هم ټاکل شوې ده سپریم کورټ د زنانو وجونو ته د غیرت نوم ورکولو باندې هم بدګړلې دي او عدالتی فیصله تر مخه داسې کوونکې تن ته متکبر ویل به غوروي فیصله زیاتوي پارلمان ته پکار د زنانو غیرت په نوم وجونو د پیښو مخنیوي او د قضیو سره تړلې قانونونه لا نور مؤثره جوړولو په اړه خپل کردار ولوبوي د زنانو د حقونو فعال صبر من الله د سپریم کورټ دغه فیصلې د ستاینې ترڅنګ په هیواد کې د زنانو د غیرت په نوم وجونو پیښو کې د زیاتوالي په خلې هم کوي
یا دی انہیریٹنس کا ایشو تھی یا دی پیسوں کا ایشو تھی اور زیادہ تر کیسز کے بے گناہ خزے وہ چلے گی خزیوں معصریوں نو بالکل چیز خوبین قاضی فائزی ساکھا چکم دے کے پوائنٹس دی دے ججمنٹ کے آقا پکار دے چے ہر چاہ سر دے خلق شیر کی اور دے باندے دے مخ کے دے سمخ نیویو کی پارلیمان چدا قسم چکم ظلم دے دا دے پر زمین ملت چے سنگا چے خاتم چے
سپریم کورٹ په ګوته کړې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چرته چې تر ټولو زیات د غیرت په نوم د وجونو پیښې رامنځته کیږي. پاکستان کې د زنانو د غیرت په نوم وجونو پیښو کې اکثر له د هغوی د خاندان غړي ککړوي چې له عملې دغه جرم باندې تورن تنان به اکثر د سزا نه بچ پاتې کیدل. خو په کال 2016 کې د سوشل میډیا وتلې هنرمند کندیل بلوچ د خپلو رونو د لاسه د غیرت په نوم وجنې پیښې په سر پارلمان دغه قضیو کې وارثانو ته قاتل د بخانی اختیار په ضد قانون منظور کړی و. د بشري حقونو تنظیمونو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیات زنانه د غیرت په نوم وجلې شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي. د امریکا جان هامکرز یونیورسيټي د تازه شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس څخه 6.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي یا ناروغ شوي دي او 3.3 اویا زره کسان ځینې مړه دي. د جان هامکرز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په امریکا کې بیا د دې وایرس د لاس څخه 1,00,000 زخه زیات مرګونه راپور شوي دي. د امریکې وروسته نور زیات مرګونه په حساب دویم نمبر چې هېواد دی برازیل دی، چېرته چې تر اوسه 1,05,550 کسان مړه شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو زموږ همکار شهزاده
راپور کې وړاندې کوي. د جمعې پورس د امریکا جان هاپکنز پونتون لخوا سرګن کړی شو شمیرو تر مخه په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیره د 6.3 میلیونو نه اوښتې او 3.3 اویا زره زیات کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د 1,00,080 نه د زیاتو مرګونو وروستو په دویم نمبر برازیل دی، چېرته چې تر اوسه 1,05,500 کسان مړه شوي دي. په نیوزیلند کې د مئی میاشتې را په دیخوا 13 ورځ د کرونا وایرس لومړی د مرګ تازه پیښه ریکارډ شوې. د نیوزیلند د صحت چارواکو ویلي د دغه مرګ سره په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مرګونو ټوله شمیره 300 ته ورسېدله. د ایټلی پخوانی وزیر اعظم برلسکونی هم په کرونا وایرس سخته کېدو وروستو هسپتال کې داخل شوی دی. د نوموړي ګوند ویلي چې د هغه حالت ښه دی او د اندېښنې څه خبره نشته. د پخوانی وزیر اعظم سره اوسیدونکي د هغې ملګري ته هم کرونا شوې ده. د امریکا په پنسلوینیا کې د یو کالج ټول زده کوونکي وروسته د هغې قرنطین شوي، کله چې په دغه کالج کې سریر زده کوونکو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلل. د ګیتسبرګ کالج زده کوونکو ته د کالج دننه یوازې د خوراک او تشناب یا غسلخانې ته د تلو لپاره د کمرونا د بهر وتلو اجازت ته. په دغه کالج کې نږدې 2,500 زده کوونکي دي. روانه اونۍ د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په مکسیکو کې د کورونا وبا د لاسه 1,40,000 د هسپتال کارکوونکي او ډاکټران مړه شوي دي. دا په ټوله دنیا کې د صحیح عملی یا په هسپتال کې د کارکوونکو د مرګونو تر ټولو زیاته شمیره ده. د امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورټ کې ویل شوي په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس 2,000 نه زیات طبي کارکوونکو د مرګ پخلی شوی دی. د کرونا خپرېدو ته د ملګرو ملتونو د صحت ادارې یا WHO د ځواب په اړه د پلټنې کوونکي خپلواکې ډلې مامورینو ویلي دوی به د WHO او هر ډول داخلي معلوماتو او دستاویزاتو ته رسائی لري. د اسوسییټډ پریس ته خبر تر مخه د تحقیقاتي ډلې مشر د لایبیریا پخوانی صدر ایلن جانسن کوي. په دغه ډله کې نور 11 غړي هم دي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د مئی د میاشت راسې غوښتنه کوله چې کرونا وایرس د خپرېدو په ترڅ کې دی د WHO د فعالیت پلټنې وشي. دا غوښتنې وروسته د هغې کیدلې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي و WHO د کرونا وایرس په اړه د بد انتظامۍ نه کار اخیستلی او د وایرس په اړه د ابتدایي معلوماتو پټو ساتلو په لړ کې د چین سره مرستې کړي دي. صدر ډونالډ ټرمپ WHO د چین په لاس کې ګوډاګۍ اداره بللې او خپل ملک کې د ادارې نه وستلې ده. اخو د صحت نړیوال ادارې ویلي داسې نخ کاری چې روان کال نیمای پورې به هم په پراخه کچه د کورونا وایرس پر ضد ویکسین استعمال شروع شي. خو امریکایي چارواکو او د دوایي جوړونکو لوی کمپنی فایزر د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ویلي د اکتوبر د میاشت تر نیمای پورې به د کورونا وایرس پر ضد د استعمال لپاره ویکسین ترلاسه کېدلی شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. هم را سره ملوسی جو یو وسته ست وړاندې کوو خبرونه کی چې زموږ همکار سردار علي ټکر صاحب د کم پښتو وتلی اونرمند د ژوند په حق له تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي. نو را سره ملوسی جو هم دا تاسو ته وړاندې کوو.
خو ګورې دن کو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله خبرې کو. د دې شاعر نوم دی حافظ محمد عظیم. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د حافظ محمد عظیم په حواله باندې داسې لیکي چې حافظ محمد عظیم په کال 1260 هجری خوشا کې په کولاچې کې د محمد روزی کره پیدا شوی. مروجه علوم حاصل کړو. د قرآن پاک حافظ هم و او د 15 کالو په عمر کې د سترګو نظر تلو. د مولوی عادل صاحب نه په نقشبندیه سلسله کې لاسنیو کړو او د اویو کالو په عمر کې په حق رسیدلو. پروفیسر افضل رضا مخکې لیکي چې مزارې د کولاچې نه بهر د زرنخیلو قبلې اړخته د شهیدانو په مقبره کې د جومات په خوا کې دی. د حافظ محمد عظیم په حواله دا هم ویل کیږي چې دی د زنځیرې چاربیتې موسسو. ویل شي چې د 1500 خوشا چاربیتې ویلې دي. د دین علاوه لوبه غزل او بدل هم لیکل دي. د ګنڈاپور د سیمې غنو خلکو ته یاد هم وي او د کلام سنمونه رب نواز ګنڈاپور را جمع کړی دا چې د دغه سیمې د نورو شاعرانو حالات او کلام هم لري. دا قلمي نسخه په پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده. د حافظ محمد عظیم کلام کې پوخواله او خواګشته. په دې سیمه کې دی د یو مکتب فکر د سختن حیثیت لري. په ګڼو شاعرانو شاګردانو د اثر دی او د دنه فایده اخیستې ده. د حافظ صاحب سره نیمګړی دیوان هم پاتې دی خو هغه هم نایاب دی. نو راځه چې د کلام د نمونه لګوورو. مخ را واړه و دلبرا ستا له ظلم په عذاب یم. خون می زیل دواړو سترګو غرق د اوښکو په سیلاب یم. او په سیلاب سیلاب می خون جاری شوی له اندرون له خنجر د بیلتون بې علاجه لا جواب یم. او بے علاج یم رنزور سر تر پای چور ما چور او زوڑن سر لک منصور ستا د زلف پتناب یم. تور زلف د خوری کړي د غضب چړې د سری کړي زما د زړه ماندر د پرې کړي او حلال شوی بے قصاب یم. حلال د پس تم کړم گرفتار د پس غم کړم تل جڑا پ زیر بم کړم خوب آواز لکرباب یم. خوب آواز کرم پا مجلس کی ستا د عشق په څه حوث کې تل د وینو په اولس کې زه حافظ عظیم بے تاب یم. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکړه په لوی لم سپارم او خ جون درته غواړم.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سے تاسو خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ترکی او امریکا د اویاو کالو راځي خپلو کې د نیټو اتحادیان را روان دي. د دواړو ملکونو دا اتحاد په دواړو خې د مفادو او د یو بل د قدر درناوي کولو په بنیاد قائم دی او د دې اتحاد تر مخې د سیمایي سلامتیا، محکمتیا، اقتصادي ملګرتیا او د بشري حقوقو د پرمختګ مقصدونه خاص طور سره په خیال کې ساتل شي. امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې هم ترکی سره ټینګ ولاړ ده. د دواړو ملکونو د اهم ملګرتیا اهم جز د ترهګرۍ خلاف د شریکې جنگ دی. دا ټول کارونه یقیني او اهم ځکه دي چې امریکا او ترکی دواړه د ترهګرۍ د خطرې خلاف په جنگ کې متحد دي او د همدی اتحاد د روح لاندې امریکي اسس یعنی په 28 اگست استنبول کې د حماس دو مشرانو له د ملمستیا په کولو د صدر رجب طیب اردوان په اقدام سخت اعتراض کړی دی. لکه څنګه چې د امریکي د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي، امریکي او یورپی یونین حماس یو ترهګر تنظیم ګرځولې دی او صدر رجب طیب اردوان چې د حماس کم دوه چارواکي خپل میلمانه کړي وو دغه دواړه خصوصي طور عالمي ترهګر دي. حماس د اسرائیل تباه کولو ته او د اردن سیند نه تر بحیره روم پورې د یو اسلامي مملکت قیام ته په حمله تړلې ده. دوی عام طور سره عام او بیګنا خلک هدف کوي او خپلې وسلې په دې بیګنا خلکو استعمالوي چې پکې میزایل، خودکش بمبار، چړی چاقوان او یرندوکي سرنګونه شامل دي. د حماس یو ستر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د دې ټولو تنانو ځینې یو دی چې صدر اردوان ورسره په استنبول کې ملاقات کړی دی. کله چې اسماعیل هانیا په کال 2013 کې خصوصي عالمی ترهګر اعلان کړی شو نو د خارجه چارو محکمې د هغه اهم ترهګر مشر نامزد کو څوک چې د مشرق وسطا د محکمتیا لپاره یو لوی خطر ده، د امن عمل دشمن دی او زموږ په اتحادیانو مصر او اسرائیل باندې حمله کوي. د صدر رجب طیب اردوان دویم میلما د حماس نائب مشر صالح الاروری وو. الاروری په مختلفو ترهګر حملو د خلکو او د گاډو او د هوایي جازونو په زور د تختولو په کارونو کې ککړ پاتې شوی دی. دا هغه تن دی چې په کال 2014 کې د غربي غارې نه د دریو اسرائیلي تنکو الکانو د اوچتولو او د حماس د لاسه د قتل کېدو د ذمواري اعلان کړی وو او د قاتلانو ډېره ستاینه کړې وه. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د امریکای د پروګرام تر مخه د په سر 15 میلیونه ډالر انعام اخوې شوې دي. لکه څنګه چې د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس دا خبره په ګوته کړې ده چې د اگست غونډه پروان کال کې د حماس مشرانو سره په ترکی کې د صدر طیب اردوان دویمه غونډه وه. اورټیګس زیاته کا چې د صدر اردوان حماس ترهګر تنظیم سره زیاده راشه درشه و صرف ترکی د عالمی برادرانا ځان له جدا کی د فلسطین د خلکو مفادات او د نقصان ورسی او غزانا د ترهګر حملو د بندولو د پاره به عالمی کوششونو کې رکاوټونه واچي. مونږه په دومره لوی سطح حماس سره د ترکی د حکومت په اړیکو د خپل فکرمندو سرګندونه جاری ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.